دا مشال ریډیو خغلو اوریدونکو السلام علیکم، بیا هم زه بشیر گواخی مو تاسو د مشال ریډیو په دې خبرونه کې هرکلی وایم. په پېښور کې لس بجې دی او دلته د پراګ په سټوډیو کې شپږ بجې دی او د سهار ګلایاز مسره دی، هغه به تاسو ته خبرونه وړاندې کوي او زه به تاسو ته مختلف رپورټونه درته وایم چې کوم رپورټونه موږ سره دي. بېلابېل رپورټونه درته لرو، مطبوعاتي کتنې هم شته، مرکې هم پکې شته، یو اونیز پروګرام هم درته لرو. نو راځئ چې اول ګلایاز څخه خبرونه واورو.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی، د هند او پاکستان وزیر اعظمان وایي چې د اړیکو د نوي باب پرانستل ضروری دی. د امریکا د دفاع وزیر دیوان پینټا وایي د ایران اټمي بټو پر ضد فوجي کاروایی به د سیمې لپاره داسې نتیجې رابرسېره کړي چې تمه به یې نه کیږي. او شام کې فایلین وایي چې د زیارت په ورځ ګرد هیواد کې د اته کلن ماشومې په شمول 15 کسان وژل شوي دي. اوس د خبرونو تفصیل، د هند او پاکستان وزیر اعظمان وایي چې د اړیکو د نوي باب پرانستل ضروری دی. دوی دا خبرې د سارک یا د سویلي ایشیا هیوادونو د همکارۍ د تنظیم په غونډه کې د برخه اخستو پر مهال یو جلا ملاقات کې وکړو. د هند وزیر اعظم منموهن سنگ په دې اړه ویل،
مونږ په تیرو وختونو کې ډیر وخت ضایع کړو او اوس وخت راغلی دی چې د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات نور هم مضبوط شي او دې لړکې د مذاکراتو راتلونکي پړاو به هم ډیر مثبت وي او د مذاکراتو دا عمل به همداسې جاري ساتلی شي. مونږ پاکستان سره ټولو معاملاتو پر امن حل غواړو. په موجوده وخت کې دواړو ملکونو د یو بل سره ډیر نږدې شوي دي او هند او پاکستان اولس مستقبل هم د یو بل سره تړلی شوی دی.
د دې نوړاندې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویل چې سارک ټولنه کې شامل ټول هیوادونه دي د ترهګرۍ لپاره ګډ اقدامات وکړي. دوی زیاته کړه چې هندي سیال سره د کشمیر سرکریک او د اوبو په مسله خبرې شوې. د پاکستان او هند ترمنځ د خبرو اترو لړۍ په 2008 کال کې د ممبئی له بریدونو وروسته ودرېده. په دې بریدونو کې چې هند یې پړه په پاکستان میشت وسلوالو ډلو واچوله. امریکا یو ځل بیا پر پاکستان غږ کړی چې په خپل خبره د ترهګر شبکو پر ضد جدي اقدام وکړي چې دغه ډلې افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو بریدونه کوي. د سویلي او منځني اشیا لپاره د امریکا مرستیال خارجه وزیر رابرټ بلک یو هندي ټلویزیون اے این آی سره په مرکه کې ویل،
د امریکا دریز ډیر سرګند دی او غدا چې په پاکستان کې د وجود لرونکو ترهګرو ډلو پر ضد عملیات باید پر مخ لاړ شي، په شمول د لشکر طیبه. او ځکه نو دا ډیر مهم دی چې پاکستان د په خاورا د کیدونکو واړه ترهګریزه کړنو غم خوري او دغه زموږ واضح او ټینګ پیغام دی.
اوریدونکو تاسو د مشال لړیو نه خبرونه اورئ. یو امریکایي فوجي افسر خپل فوجیانو د درې ملکی افغانانو د حلالولو د هڅو له وجې د وژلو په جرم کې مجرم ګرځولې شوی دی. امریکایي فوجي سارجن کلیون گیبس ته یو فوجي عدالت د عمر قید سزا واوروله. نوموړی د هغه 15 امریکایي فوجیانو څخه تر ټولو لوړ رتبه افسر وو چې د 2010 کال په لومړو کې په قندهار کې د غزمې پر مهال د بې وسلې افغانانو د وژلو تورونه وو. د امریکایي فوج یو سرکاري وکیل ویلي د گیبس په مشرۍ د فوجي یونت په اړه له تحقیقاتو څخه پراخه سرغړونې څرګندې شوې او دا فوجي ډله له کنټروله بهر وه. د افغانستان د پکتیا ولایت د سمکنیو پر ولسوالۍ تر مازیګر شوي برید کې درې پولیس او 15 برید کوونکي وژل شوي دي. د پکتیا ولایت امنیه قمندان عبدالغفار صافي مشال ډیو ته ویل چې برید په داسې حال کې وشو چې هلته په ولسوالۍ کې د قومي مشرانو غونډه روانه وه. هغه زیاته کړه چې یو برید کوونکی د ولسوالۍ د نظام قروال په پوسته کې ځان والوزولو او دوه نور یې د ودانۍ دننه ځانونه ته چاودنه ورکړه. جلن صافي وایي چې دې نښته کې درې پولیس هم وژل شوي او د سمکنو ولسوالۍ امنیه قمندان له یو بل پولیس سره ټپي شوی دی. طالب ویان زبیح الله مجاهد د پیښې پړه په غاړه اخیستې ده. د امریکا د دفاع وزیر لیوان پینټا د ایران اټمي بټو پر ضد فوجي کاروایی وایي چې د ایران اټمي بټو پر ضد فوجي کاروایی به د سیمې لپاره داسې نتیجې رابرسېره کړي چې تمه به یې نه کیږي او کېدی شي چې د ایران اټمي پروګرام ودرولو کې ناکامه شي. د ایران په اړه د یو پوښتنې په جواب کې پینټا وویل چې امریکا په ډاګه دا خبره څرګند کړي چې د ایران اټمي صلاحیت ترلاسه کول د قبولولو وړ نه ده، خو دوی زیاته کړه چې د فوجي عملیاتو پر نتیجو ډیر زیات غور پکار دی. د پانیټا لخوا بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د زیارت په ورځ د ایران روحاني مشر آیت الله علي خامنئی ویلي وو چې د امریکا او د اسرائیل لخوا د اټمي بټو تباه کولو لپاره د فوزي کاروای به سخت جواب ورکول شي. د ایران اټمي پروګرام په اړه تاوتریخوالی د نهه په ورځ هغه وخت زیات شو کله چې اټمي توانای نړیوال ادارې IAEA په یو رپورټ کې تجویز کړی وو چې ایران د اټمي وسلو جوړولو لپاره هلې ځلې کوي. بیا ایران په دې خبره زور راوړي چې د دوی اټمي پروګرام د پر امن مقاصد لپاره دی. د اسرائیل ولسمشر شمون پیرس خبرداري ورکړي چې د ایران پر ایران د برید امکانات ډیر دي. شام کې فایلین وایي چې د زیارت په ورځ ګرد هیواد کې د اته کلن ماشومې په شمول 15 کسان وژل شوي دي. د شام د حالاتو څارونکي یو برتانوي د برتانیې بشري حقوقو اداره وایي چې په هومس کې یو ماشومې په شمول یو شمېر کسان وژل شوي دي چې دا ښار د پاسون مرکز جوړ شوی دی. د فوج نه باغی شوي سرتیرو او سرکاري فوج ترمنځ نښتو کې د شپږ فوجیانو د وژل کېدو رپورټونه هم راغلي دي. د ملګرو ملتونو د شمیری تر مخه په شام کې د اتو میاشتو راهیسي د حکومت ضد مظاهرو کې 3000 او 1500 کسان وژل شوي دي. دا تر دې دم د مشال خبرونه.
ګولایا زرتا خبرونه وړاندې کول او اوریدونکو په دې غړې کې د نورو رپورټونو تر څنګ درته دغه مهم رپورټونه لرو. امریکا یو ځل بیا له پاکستان څخه غوښتي چې د ترهګرو ډلو خلاف دې سخت ګامونه واخلي.
دا ډیر مهم دی چې پاکستان د پخاورا د کیدونکو واړه ترهګریزه کړنو غم خوري او دغه زموږ واضح او ټینګ پیغام دی.
څېړونکو په پاکستان کې د سخت دریزه او تندروي ووجه د سکولونو نصاب خي.
تندروي په هر ځای کې د تعلیمي نظام په ذریعه، د میډیا په ذریعه او د مذهبي سیاسي ګوندونو په ذریعه کم سي مکم سوکتمبل د غواړي تغییر ګونو کې نو ستل غواړي اگر ګونو کې نه وتی شي.
د دې تر څنګ درته نور ډېر رپورټونه او مطبوعاتي کتنې او همداراز یو نیوز پروګرام هم لرو د مشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو امریکا یو ځل بیا په پاکستان غږ کړی چې په خپل خاوره د ترهګرو شبکو په ضد سخت ګامونه پورته کړي. همداراز امریکا د پاکستان او هند په اړیکو کې د راغلي روستي خوالی په هر کلی کولو دغه پرمختګ د سیمې د ثبات لپاره مهم بللی دی. په دې اړه نور تفصیل له واشنگټن څخه زموږ همکار هارون بشار راکوي.
د جنوبی او منځنۍ آسیا لپاره د امریکا مرستیال خارجه وزیر رابرټ بلیک مالدیپ ته د خپل سفر پر مهال لیوه هندي ټلویزیون ANI سره په مرکه کې وویل پاکستان ته په زغرده ویلي تر سو د هغو ترهګرو شبکو پر ضد کوټلې اقدامو کې کوم چې د ده په وینا په دغه هیواد کې په ګډه عملیات تنظیموي او په افغانستان کې امریکایي ځواکونه له ګواښ سره مخامخ کوي. د امریکا دریځ ډیر څرګند دی او غدا چې په پاکستان کې د وجود لرونکو ترهګرو ډلو پر ضد عملیات باید پر مخ لاړ شي په شمول د لشکر طیبه. او دا ځکه چې دغه قوتونو نه یوازې دا چې په افغانستان کې زموږ په ځواکونو حملې کړې دي بلکې د دې لپاره هم چې د دې ډلو لخوا شریک فعالیتونه ترسره کول په زیاتېدونکي ډول په نظر راځي. او ځکه نو دا ډیر مهم دی چې پاکستان د په خاورا د کیدونکو واړه ترهګریزه کړنو غم خوري او دغه زموږ واضح او ټینګ پیغام دی. پاکستان هم بیا ترهګرو شبکو له د پناه ورکولو د تورونو په ردولو خپل دریځ په ډاګه کړه چې وایي خپلو قومي ګټو ته په اولیت ورکولو بعد ترهګرۍ پر ضد نړیوالې مبارزې سره همکارۍ ته دوام ورکړي. یاد دی وی چې هند په ممبئی ښار د 2008 کال د ترهګر بریدونو پړه په لشکر طیبه واچولا چې وایي دغه ترهګر ډله خپل فعالیتونه په پاکستان کې تنظیموي. له دغو تورونو وروسته د هند او پاکستان د امن مذاکرات په ټپه ودرېدل چې د راپورونو پر اساس دروان کال د فبروري په میاشت کې د خبرو اترو دغه لړۍ بیرته پیل شوه. د امریکا مرستیال خارجه وزیر هم په مالدیپ کې د جنوبی آسیا د هیوادونو د همکارۍ د تنظیم د غونډې پر مهال د هندي او پاکستانی مشرانو لخوا د اړیکو د یو نوي باب د پرانیستلو ژمنو ته په اشاره وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ښه همکاري به د ټولې سیمې په ثبات مثبتې اغیزې ولري. په رښتیا چې تیر کال ډیر ښه پرمختګ مخې ته راغلی دی. په تیره د اقتصاد په برخه کې په وروستیو کې د پاکستان لخوا هند ته د تر ټولو غوره هیواد د درجې ورکولو پریکړه چې مونږ ډیر هرکلی کوو. مونږ فکر کوو چې چرې هند او پاکستان د سوداګریز اړیکو په پراختیا موافقه شي، نو نه یوازې دا چې د دواړو هیوادونو لپاره به ګټوره خبره وي، بلکې د ګردې سیمې لپاره به یو ښه علامت وي. نه یوازې د سارک په سیمه کې، بلکې په منځنۍ آسیا کې هم، کوم چې د هند لخوا ډیر تجارت او ډیرې پانګې اچونې ته لیواله ده. خاغلی بلیک له هندي ټلویزیون سره په خبرو کې په افغانستان کې د خپل حکومت د اوږدې مودې د ژمنتیا ډاډ ورکړ. نوموړي په دغه لړ کې د هند زیاتې همکارۍ یادونه هم وکړه چې وی ویل د امریکا متحده ایالاتونو بعد افغانستان د امنیت او ثبات په خاطر په 2014 کال کې د مسولیتونو د لیګ د لړۍ له سرته رسیدو وروسته هم خپل مضبوط او د اوږدې مودې مکلفیتونه پر مخ یوسي. خو موږ وینو چې هند به په دغه امنیت او سوکالۍ کې خورا زیات مهم رول ولري. خو په عین وخت کې اسوسییټډ پریس ایجنسی په خپل راپور کې لیکي 13 میاشت د افغانستان او هند ترمنځ د ستراتیژیک تړون لاسلیک کیدلو په پاکستان کې د غوسې ډک یو غبرګون ولرلو، چې د ایجنسی په خبره دغه هیواد نه غواړي هند د افغانستان په چارو کې اغیزناک کردار ولوبوي. د ایجنسی راپور زیاتوي افغان ولسمشر حامد کرزي د پاکستان او د سیمې د نورو هیوادونو اندېښنو ته په پام سره په مالدیپ کې د جنوبي آسیایي هیوادونو مشرانو ته په خپل وینا کې تسلی ورکړه چې د افغانستان له هند سره ستراتیژیک تړون او هم په دغه اړه له امریکا سره روانې خبرې بعد د هیواد د ګاونډیانو لپاره زیانمنې ثابتې نشي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
مشال ریډیو ته غوږ سرودونکو، د سارک په سربراهي کانفرنس ته خپل وینا کې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویل چې د سارک ملکونو له خپل منځي اختلافات هیرول پکار دي او وخت راغلی چې سیمې ته ورپېښې مسلې په ګډه سره حل کړی شي. سربراهي کانفرنس شروع کېدون وړاندې وزیر اعظم ګیلانی د هند وزیر اعظم منموهن سنگ سره هم لیده کاته وکړ. په دې اړه د احمد الله رپورټ اورو.
وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ویلی دی چې ترهګری صرف جنوبی ایشیا لپاره نه، بلکې ټوله نړۍ لپاره مسله جوړه شوې ده او سارک ملکونه دې د حل لپاره مشترکه حکمت عملی خپل کړی. د مالدیپ خار ادو کې سارک سربراهي کانفرنس ته خپل وینا کې وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ویل چې د سیمې ترقۍ لپاره سارک ملکونو له خپل منځي اختلافات هیرول پکار دي او وخت راغلی دی چې سیمه کې د اوبو مسلې په شمول په نورو مهمو مسلو خبرې اترې وشي. وزیر اعظم زیاته کړه، ماحولیاتی تبدیلو لوجه پیدا کیدون کی حالات یو بل غټ چیلنج دی او د دینا د سارک ټول ملکونه متاثر کیږي. جنوبی ایشیا د قدرتی وسایلو نه ډکه ده، د توانایي بحران خاتمه او اوبو د کموالی مسلې د یو بل په مرسته حل کیدای شي. د سیمې ترقۍ لپاره سارک ملکونو لا په ګډه کوششونه کول پکار دي. د ترهګرۍ په حق لبا زدا ویم چې دا د سیمې او د ټول نړۍ لپاره یو لوی چیلنج دی. پاکستان د ترهګرۍ خاتمه او د لړکې د سارک ملکونو لخوا کیدون کی کوشش شنو مکمل حمایت کوي. سارک سربراهي کانفرنس شروع کې دون وړاندې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی خپل هندي هم منصب منموهن سنگ سره ملاقات وکړو. د ملاقات وروسته مطبوعاتو سره خبرو کې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وویل چې هندي وزیر اعظم منموهن سنگ سره ملاقات کې د کشمیر شخړې نه علاوه د سرکریک په مسله، په سیمه کې روانه ترهګری او د اوبو په مسله خبرې اترې وشوې. وزیر اعظم زیاته کړه چې د ملاقات نه به دواړو ملکونو ترمنځ د تعلقاتو د نوي دور آغاز وشي. په دې موقع د هند وزیر اعظم ډاکټر منموهن سنگ د ملاقات په حقله مطبوعاتو ته وویل، مونږ په تیرو وختونو کې ډیر وخت ضایع کړو او اوس وخت راغلی دی چې د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات نور هم مضبوط شي او دې لړکې د مذاکراتو راتلونکي پړاو به هم ډیر مثبت وي او د مذاکراتو دا عمل به همداسې جاري ساتلی شي. مونږ پاکستان سره ټولو معاملاتو پر امن حل غواړو. په موجوده وخت کې دواړه ملکونه د یو بل سره ډیر نږدې شوي دي او هند او پاکستان اولس مستقبل هم د یو بل سره تړلی شوی دی. د دواړو لوړپوړو ترمنځ کیدونکو ملاقات په حق لا د سیاسي چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری وایي چې دواړو ملکونو ترمنځ تاوتریخوالی کې تر ډیره حد کمې راغلي دي. ولې د ملاقات وروسته د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقاتو کې د نور بهتري راتلو ډیر امکانات پیدا شوي دي. چکلا د وزیر اعظمانو په کچ خبرې اترې کیږي نو هغه په بنیادی اصولو کیږي، بیا په هغه موضوعاتو تفصیلي خبر خبرې د حکومت نور غړي کوي. د دوانو مشرانو د ملاقات نه دا ظاهریږي چې دوی غواړي چې خبرو اترو دا سلسله دې روانه وساتي او د دې د مثبتې نتیجې هم راووزي. نو زه دا ګڼم چې د دې ملاقات ښې نتیجې راوتې دي او د دوانو ملکونو ترمنځ تعلقاتو کې د بهتری راتلو امکانات نور هم زیات شوي دي. یاد دیوی چې تیر ورځ د مالدیپ په خار ادو کې شروع شوی ولسم سارک سربراهی کانفرنس به نن هم جاری وي. د کانفرنس کې د جنوبي ایشیا او ملکونو پاکستان، هند، بنگلاديش، سریلانکا، بوتان، نیپال او مالدیپ نه علاوه د افغانستان اعلی چارواکي هم ګډون کوي. کانفرنس کې د پاکستان نمائندګي وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی، د هند نمائندګي وزیر اعظم ډاکټر منموهن سنگ او د افغانستان نمائندګي ولسمشر حامد کرزی کوي. احمد الله، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
اردن کو. د افغانستان د پکتیا ولایت د چمکنیو په ولسوالۍ تیر مازیګر شوی برید کې درې پولیس او پنځه برید کوونکي ووژل شول. د پکتیا ولایت چارواکي وایي چې برید په داسې حال کې وشو چې هلته په ولسوالۍ کې د قومي مشرانو غونډه روانه وه. نقیب الله متنوال پی رپورټ لري.
د افغانستان د پکتیا ولایت د چمکنیو ولسوالۍ پر ودانۍ د پنجشنبې په مازدیګر شوي برید کې درې پولیس او پنځه بریدګر ووژل شول. د پکتیا ولایت امنیه قماندان مل پاسوال عبدالغفار صافي مشال راډیو ته وویل چې پنځه تنه وسلوال مخالفین تیر مازدیګر په شاوخوا څلورو بجو د چمکنیو ولسوالۍ پر ودانۍ په داسې حال کې برید وکړ چې هلته د قومي مشرانو غونډه روانه وه. جنرال صافي زیاته کړه چې یو برید کوونکی د ولسوالۍ د نظام قراول په پسته کې ځان والوزوه او د نورو یې د ودانۍ دننه ځانونو ته چاودنه ورکړه. د امنیه قمندان په وینا دوه نور برید کوونکي د نښتې پر مهال د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شول. جنرال صفای وایي چې په دې نښته کې درې پولیس هم وژل شوي او د څمکنۍ ولسوالۍ امنیه قمندان له یو پولیس سره ټپي شوی دی. د پکتیا د ولایتي شورا رئیس شایسته جان هدی وایي چې په یاده غونډه کې د سیمې قومي مشرانو او د څمکنیو د ولسوال په ګډون پنځو ولسوالانو برخه لرله چې موخه یې په ځازیو کې د یوې قومي شخړې حل و چې دوی ټول له دې بریده روغ وتلي دي. طالبان ذبیح الله مجاهد د پیښې پړه پر غاړه اخیستې او وایي چې په برید کې پنځه پولیس وژلي او یو شمېر نور یې ټپي کړي دي. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
اوریدونکو، د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو این ایچ سی آر مشر انتونیو ګینتریس وایي په پام کې لري چې له سیمیزو مرستندویو موسسو سره یو کمپاین پیل کړي څو خلکو ته دا پیغام ورسوي چې دا اداره یوازې یوازې انساني مرستې خلکو ته رسوي. د دا څرګندونې په داسل کې کړي چې په کندهار کې د دوی په دفتر شوی برید د دوی درې کارکوونکي وژلي دي. په کابل کې د ګټرس د خبرې غونډې او اسوسیټ پریس سره د مرکې غټکی اسیبه شهید درته وایي.
د کټوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری مشر انتونیو ګوټرز وای په پام کې لري چې له سیمیزو مرستندویو موسسو سره یو کمپین پیل کړي سو خلکو ته دا پیغام ورسوي چې دا اداره یوازې انساني مرستې خلکو ته رسوي. اسوسییټډ پریس لیکي د کټوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو دغه ادارې د غرس پر نړیوالې ټولنې او افغان حکومت هم ټینګار کړي چې افغانستان ته له 15 میلیونو څخه د زیاتو ستنو شویو کټوالو لپاره د اسانتیاو پر رامنځته کولو کې جدي حل ځلې وکړي چې دوی وکولی شي بیرته په خپلو سیمو کې عادي ژوند پیل کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو یا یو این ایچ سی آر کمشنر انتونیو ګوټرز د خپلې ادارې د فعالیتونو د کمپین لپاره د نورو سیمه ییزو مرستندویو ادارو د ملاتړ د خپلولو په اړه د څرګندونې افغانستان ته په خپل سفر کې کړي دي. د د کمپاین د هدف په اړه په کابل کې خبریالانو ته وویل چې پاکستان او ایران سره په دې اړه خبرې کوي.
It was possible to bring together the governments of the Islamic Republics of Iran, Afghanistan and Pakistan.
د دې امکان چې د ایران، پاکستان او افغانستان حکومتونه سره یو ځای کړو او د کډوالو د ستونزو د هواري لپاره د یو ان ایچ سی آر سره په ګډه یو ستراتیژي جوړ کړو. دغه ستراتیژي به د راتلونکي کال په لومړیو کې نړیوالې ټولنې ته د تایید په مقصد په یو نړیوال کانفرنس کې وړاندې شي. هدف یې دا دی چې د نړیوالې ټولنې مرستې راجلب کړي او د افغان کډوالو ستونزې په کډوالۍ او هیواد ته د رستنېدو په وخت کې حل کړي.
نوموړی کابل ته له رسېدو سره سم کندهار ته لاړ، چیرې چې د اکتوبر په 1 د دې ادارې د کډوالو د چارو پر سیمه ییز دفتر د ځان وژونکي برید او شاوخوا نورو اهدافو د برید په ترڅ کې د کډوالو د چارو د درې کارکوونکو په ګډون 15 تنه ووژل شول. د په کندهار کې د دې ادارې د وژل شویو کارکوونکو له کورنیو سره غمرازي وکړه. ګیوټرز اسوسییټډ پرېس وویل دا ډېره مهمه ده چې خلک د دوی د کړنو په اړه ښه پوه شي چې بشری دي. خاغلی ګیوټرز زیاته کړه، افغانستان په یو ډېر پیچلي حالت کې ژوند کوي، هم له کورنیو سیاسي ستونزو او هم د سیمې په سطحه له امنیتي ستونزو سره مخامخ دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر د غرض وویل چې د هغو شاوخوا 4.6 میلیونه کسانو چې د دې ادارې په مرسته افغانستان ته ستنې شوي، نیمایي یې تر اوسه د ځای پر ځای کېدو او د عادي ژوند په پیلېدو کې له ستونزو سره مخ دي. خاغلی ګیوټرز وویل افغانستان ته د کډوالو د بیرته ستنولو او په ټولنه کې د هغوی د بیرته جذبولو مسله له ستونزو ډکه ده چې نړیواله ټولنه یې باید د هواري لپاره جدي کار وکړي. خو هغه وویل چې په دې برخه کې دوی ځینې اقدامات کړي دي چې د دې ستونزې له هواري سره مرسته کولی شي. ګیوټرز وویل ایران او پاکستان چې پکې یو زیات شمیر افغان کډوال ووسی، منلې چې له افغانستان او د ملګرو ملتونو د کډوالو له ادارې سره یو ځای د راتلونکي کال په پیل کې یو نړیوال کانفرنس راوبولي، سو د کډوالو د ستونزو او پټولنه کې د هغوی د بیرته جذبولو د هڅو د چټکتیا لپاره د یو پراخ میکانیزم د رامنځته کېدو په مخه د نړیوالې ټولنې ملاتړ ترلاسه کړي. هغه اسوسییټډ پرېس ویلي چې د کډوالو د ستونزو د هواري لپاره د غسي نړیوالې همکارۍ ته ځکه اړتیا ده چې د افغانستان حکومت په یوازې توګه دومره امکانات نه لري چې د غستونزو هواره کړي. خو خاغلی ګیوټرز وویل افغان چارواکي کولای شي چې د ځمکو د ملکیت پر مسلې ډیر غور وکړي، ځکه ډیر ځمکه د زورواکانو او جګړه مارانو لخوا نیول شوی، او که په دې برخه کې افغان چارواکي د ځمکو د ملکیت پر سر اختلافات حل نکړي او په کلیوالي سیمو کې د بیا رغونې پراخ پروګرامونه پلي نشي، خای ډیر کسان د کابل په ګډون لوی خارونو ته مخ کړي او د خارونو په ناپاکو ځایونو کې واړوي، چې دا به بیا ډیرې اقتصادي او ټولنیزې ستونزې را پیدا کړي. د کډوالو د چارو ادارې په کابل کې ویلي دي چې د دوی پر ادارې بشوي بریت د دوی پر بشری کارونو کوم اغیز و نه کړی.
د حسیب شهید رپورت موارد مشال ریډیو ته غوږی سوریدونکو، ایجنسی فرانس پریس خبری ایجنس لیکلی د قانونو د چارو د ماهرانو په خبره په افغانستان کې د معدنیاتو قیمتي ذخیرې موجود دي چې ګاونډي هیوادونه غواړي ټیکې دوی ته ورکړي شي. خو ایجنس لیکي د دې ټیکو د ویش سره داسې کار چې په افغانستان کې د کنټرول ترلاسه کولو لپاره یو لوی لوبه مخې ته راتلی شي. ملیحا امیرزاده د رپورت تفصیل اوري.
اے ایف پی خبری ایجنس په افغانستان کې د مادنیاتو د زیرمو په اړه لیکي چې په دغه هیواد کې د 1 ټریلیون ډالرو برابر دغه زیرمه موجوده دي چې گاونډي هیوادونه غواړي ټیکې یې ترلاسه کړي. دا ایجنس په خبره د دې زیرمو نه افغان وګړي هیله مند دي چې د طالب یاغیانو د مسلې تر حل کېدو وروسته بدوی ته اقتصادي ګټه ورسوي. خو دا ایجنس په خبره د مادنیاتو د زیرمو ټیکې په نورو هیوادونو کې په ویشلو سره د دغه جګړه ځپلي هیواد د کنټرول ترلاسه کولو لپاره یو ممکنه لوی لوبه مخې ته راتللی شي. اے ایف پی د افغانستان د قانونو د وزارت د یو دستاویز په حواله لیکي افغانستان پلان لري چې په 2014 کال کې لدې هیواد نه د بهرنیو هیوادونو تر وتلو پورې به هر کال د قانونو د کیندلو 15 اجازه نامې ورکړي. اجانس بیا د کارپوهانو د خلې لیکي چې یوې خوا ته بهرنی ملاتړي په هیواد کې د لسی سوراهي سره روانه جګړه ختمول غواړي، نو بلې خوا ته په راتلونکي کې په افغانستان د کنټرول ترلاسه کولو لپاره دا یو سیمه ایز سیالي جوړه شوې ده. اجانس یاتوي په گاونډي هیوادونو کې چین ته د تانبې یا د مسو او د تیلو ډومبې ټیکه لاسشوا. بیا د کابل په جنوب کې د عینکو د کان کیندلو اجازه هم په 2009 کال کې چین ته ورکړل شوه، چې د امریکایي ځمکني تحقیقاتو د ادارې په خبره د 1 لس میلیون ټن برابر د مسو پیداوار ورکولی شي. بلورې په منځني بامیان ولایت کې د حاجی ګک د اوسپنې کان ټیکا ترلاسه کولو ته هم هند تیار ښکاري چې په راتلونکو ورځو کې به فیصله وشي. اے ایف پی لیکي افغان ولسمشر حامد کرزی هم 13 هفته له آسټرالیا نه د افغانستان په مادنیاتو کې د سرمایه‌کاري غوښتنه وکړله، کله چې وزیر اعظم جولیا ګیلارډ 13 هفته د افغانستان په سفر و. دغه شان به پراتلونکي کې د تیلو، مسو، اوسپنې، د سرو زرو او د لاجبر د غمی د قانونو ټیکې تر غور لاندې وي. اژانس د قانونو د چارو یو امریکایي کارپو د خلیلي کې چې د هغه د اندازې تر مخه د عینک او حاجی ګک د قانون نه افغانستان هر کال تقریبا 50 کروڑ ډالرو برابر ګټه کولی شي، خو داسې د 2014 کال نه مخکې نشي کېدلی. اجانس لیکي دا هر څه په دې تکیه کوي چې د هیواد امنیت او بنیادی ډانچه خشي چې دا وخت یوازې د 15 اویا کیلومترو برابر د شمالي پولیس سره د ریلوي پټه لري او بیا بجلی او اوبه هم پکې محدود دي. په افغانستان کې چارواکي وایي د ریلوي د نظام غځولو لپاره دا وخت دوه پروژې په پام کې دي. اجانس لیکي کې دې شي د حاجی ګک کان وروسته بیا په چین خرڅ کړل شي، خو د دې کان په اړه د پاکستان او هند اندېښنې هم موجود دي. اسلام آباد په افغانستان کې د هند اثر په اړه اندېښمن دي. اجانس یو امریکایي چارواکي د خلیلي کې داسې اندېښنې دي چې کچاري د حاجی ګک کان اجازه نامه هند ته اول ترلاسه شوه، نو په څرګند ډول به دا د پاکستان له لارې وړل شي، نو داسې حال کې به کومه کړنلاره مخې ته راځي. بل لوري امریکا هم د افغانستان لپاره پر نوې شارای رېخم پلان باندې زور اچوي چې ورسره به جنوبي او منځني ایشیا ته د تجارت لپاره نوې لارې راوستل شي.
اوریدونکو، په سند صوبه کې د شکارپور په سیمه کې د اختر په ورځ د دریو هندوانو په وژنه د پاکستان د بشري حقوقو ادارې اندېښنې څرګندې کړې او ویلي دي چې د اقلیتونو د حفاظت لپاره د حکومت کوټلې ګامونه پورته کړي. دا په داسې حال کې ده چې په یاده شوې سیمه کې د هندوانو او د یو ځایي قبیلې ترمنځ د یوې رقاصې په سر شخړه شوې وه چې وروسته بیا د هندوانو ته دړکې هم ورکړل شوې. دا چې د داسې پیښو تر شا کوم فکر ښکاره کیږي او آیا دا د پاکستاني سکولونو د نصاب سره خو تړلې نه ده، دا د ملیحا میرزاده په رپورټ کې واورو.
په پاکستان کې د بشري حقوقو د کمیشن مشره زهرا یوسف وای په سند صوبه کې د شکارپور په سیمه کې د اختر په ورځ د هندو مذهب سره تعلق لرونکو درې ورونو وژنه دا ښایي چې مجرمان د داسې کړو تر شا دا فکر لري چې ګینې ښکار شوي خلک مسلمانان نه دي، نو ځکه په اسانه داسې کولی شي او له سزا بچ کېدی شي. د پاکستانی بشری حقوقو د کمیشن لخوا په بیان کې راغلی دغه اداره د هندوانو په وژنه حق حیرانه ده او د هندوانو سره د ناوړه چلند پر ضد دوی سره هم غږی کوي. د بشری حقوقو کمیشن دغه هندوانو په ساتنه کې د پولیسو په پاتې راتللو اندېښنه څرګنده کړه چې که څه هم دوی ته د ځایي مسلمانانو د یوې قبیلې لخوا د ډکې ورکړل شوې وي او دوی د پولیسو نه د حفاظت غوښتنه هم کړې وه، بیا هم د یو پولیس تاڼې سره نږدې ولې ووژل شو. دا چې د اقلیتونو سره داسې سلوک کوم فکر ښکاره کوي، د دې پوښتنې په جواب کې د ولسي چارو کارپو او ماهر تعلیم خادم حسین وایي چې تندروي په بیلابیلو ذریعو په هر ځای کې په خلکو کې جړې نیولې شي.
تندروي په هر ځای کې د تعلیمي نظام په ذریعه، د میډیا په ذریعه او د مذهبي سیاسي ګوندونو په ذریعه کومه سیمه کې څوک ټومبل د غواړي د غیر ګوندو کې نه نوستل غواړي هغه ګوندو کې نه نوتې شي. تندروي یو داسې فطري شی نه دی چې له سیاست سره تعلق لري، تندروي له ځان سره تعلق لري، تندروي یو داسې عمل سره تعلق لري، ریاست هم کوي یا سماج کې ایلیټ هم کوي یا بهر ریاستونه هم کولی شي یا څلنه چې کوم عوامل دي هغه هم د دې ذمہ دار کېدی شي. چې د سمر کې د سر مدرسې دې دي او وهابیزم چې کوم انداز کې اغلتا د نن لاړو دا هغه مطلب دا دی چې د سین اوس هر ټوکړه چې دا یا د سین هر لسه د کارنتیری سین دی هغه د خارج سین دی په اصلي تندروي بهرحال په داسې شکل کې موجود دی چې تاسو وکتل چې د غدریو ډاکټرانو علاوه نور مسلسل په حیدرآباد کې په سکر کې په کشمیر کې په نارکانه کې داسې واقعي وشي هغه سماجي عوامل اوس تندروي ته بالکل لکه د تیار پټي په دین د پټي په شان تیار نه دي.
دا چې آیا د هندوانو پر ضد د داسې تندره و فکر یو لامل د پاکستان او هند ترمنځ د لسیزو راهیسې دښمنی خو نه ده، کوم چې د سکولونو د نصاب سره تعلق لري. خادم حسین یې په اړه وایي
یوازې د هندو مذهب په حواله خو یو ډېر لوی نفرت موجود دی او هغه د مطالعه پاکستان نه راواله تر اسلامیتو پورې د اسلامیتو نه راواله تر بیولوژۍ پورې ماشومان دلته په کتابونو کې او بیا چې کوم د سکولونو یا د پبلک سکول سیستم انوایرمنټ د ماحول دی په هغې کې بیا د استادانو تربیه کې بیا د میډیا په ذریعه د ریډیو ټي وي اخبار سند اردو میډیا په ذریعه او بیا د مذهبي سیاسي ګوندونو په ذریعه دا مفکوره د هر هغه شی چې مختلف دی، هر عقیده چې زمونږ مختلف ده، هر هغه کروړې چې هغه مختلف دي، هغې سره د دښمنۍ دپاره ماشوم تیارول بجای د دې چې ماشوم تیار کړي د تخیل دپاره د ایجاد دپاره.
په پاکستان کې د بشري حقوقو د کمیشن د مشر په خبره په پاکستان کې حکومت ته پکار ده چې د لږکیو د حقوقو د ساتنې لپاره د کوټلې ګامونه پورته کړي. که څه هم اداره د دغه پیښې په اړه د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی لخوا د غندنې هرکلی کوي، خو بیا هم په دې لړ کې د جدي ګامونو غوښتنه کوي. خادم حسین هم په دې لړ کې د ګامونو پورته کولو په اړه ورته نظر لري.
لنډې مودې سټریټجي پکار دی چې جوړ کړی شي او یو د اوږدې مودې سټریټجي جوړ کړی شي. چې کوم د لنډې مودې سټریټجي ده نو پای کې خو دا ډېر زیات ضروري خبره ده چې د پاکستان ریاست د خپل هغه پالیسۍ چې هغه د خارجه پالیسۍ لپاره غیر ریاستي تنظیمونو استعمالولو بیا هغې له ځایه ورکړي. زما خیال دی چې دغه عمل مال بدې سره بن شو دا کلیل میاد تاسو ته ویل شي د لنډې مودې تعلیمي نظام په سراسر بدلول غواړي او زما خیال چې اتلسم تر نه پس دا امکان پیدا شوی چې فیلا چې وکړي شي دریم چې کوم اهم دی هغه مدو میډیا ده دغه باندې نظر ثاني کول ډېر زیات ضروري دي مذهبي سیاسي ګوندونو ته ایجنډا یې ښودل پکار دي چې دی وطن کې اوسېږي نو تاسو به د مډل ایسټ پالیټکس کوي تاسو به د پاکستان سیاست کوي
دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د یوې امریکایي ادارې لخوا یوه سیرنه خپره شوې چې پکې ویل شوی پاکستانی زده کوونکو ته د مذهبي اقلیتونو سره د نفرت کولو درس ورکړل کیږي.
سلام مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان،
طارق کورگزی، مشال ریډیو، کرم ایجنسی،
فرحات شنوار، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی،
عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو
د مشال ریډیو اوریدونکو لسنمی بجې شوې په پېښور کې راځي چې ل ګولایا زده خبرونو سره ټکی وور.
د هند او پاکستان وزیر اعظمان وایي چې د اړیکو د نوي باب پرانستل ضروری دی. د افغانستان د پکتیا ولایت د سمکونو پر ولسوالۍ تیر مازیګر شوې برید کې درې پولیس او پنځه برید کوونکي وژل شول. یو امریکایي فوجي افسر ته د درې ملکی افغانانو د حلالولو لپاره د خپل فوجیانو د هڅولو او د وژلو په جرم د عمر قید سزا اورول شوې. د امریکا دفاع وزیر لیوان پینټا وایي د ایران اتمی بټو پر ضد فوجي کاروایی به د سیمې لپاره داسې نتیجې رابرسېره کړي چې تمه به نه کیږي. شام کې فایلین وایي چې د زیارت په ورځ ګرد هیواد کې د اتکلن ماشومی په شمول 15 کسان وژل شوي او د اروپا مرکزی بانک په خوانی مرستیال مشر لوکاس پاپا ډیموس په رسمي توګه د یونان نوی وزیر اعظم په حیث ټاکل شوی دی.
او اوس هم د پاکستان د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه کوو. انیسا اجمل په اسلام آباد کې دغه ورځپاڼې لوستي او تاسو ته یې دا څه راوړي دي.
روسپانه جنگ پخپلی داری کې لیکي چې روس پاکستان ته د سټیل ملز پیداوار صلاحیت زیاتولو لپاره فنډز ورکولو او تر کل منصوبې لپاره ټکنالوژي او د غسی نوري فنی مرستو کولو ویلي دي. د شنګای تاون تنظیم غونډې په موقع وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د روس وزیر اعظم سره ملاقات کړی و چې پکې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي مرستو زیاتولو په اړه خبرې اترې شوې وي. ادارې لیکي چې پاکستان کې د توانایي بحران یو غټه مسله ده، خو د دې بنیادي وجه دا ده چې چارواکو کامی او مدني وسایلو نه فائده اغستو تا پام ور نکړو او وسته نور هیوادونه بجلی او گیس اغستو پاړه خبرې اترې روانې دي. اداري وایي چې تر کویلې زهیرینا تر یو سل 500 کالو پورې صارفینو ته ارزانه بجلی ورکې دی شي. د روس فنی او مالی مرستې به د پاکستان صنعتي اقتصادي پرمختګ کې ښه کردار ولوبوي او د سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي اړیکې هم ښې شي. روسپانا ایکسپریس په خپل اداري کې لیکي چې ولسمشر آصف علي زرداری تیر سروځ وړاندې د امریکای کانګرس وفسره د ملاقات په وخت ویلي دي چې غلط فهمونه بچ کېدو او تاوتریخوالی ختمولو لپاره د پاکستان او امریکي اړیکې زیات ښه کول پکار دي. پاکستان د مرستو په ځای تجارت باندې یقین لري. ولسمشر دا هم ویل چې موجوده حالاتو کې ضرورت د دې خبرې دی چې دواړه هیوادونه په یو بل غیر ضروري ټکونه کول پرېږدي، ځکه چې د سربا ګډ مقصدونه حاصلول ګران شي. اداري وایي چې امریکا لا په دې خبره پوهېدل پکار دي چې پاکستان ته د ترهګرۍ په ضد جنگ کې څومره ستونزې مخې ته دي. امریکا د پاکستان مرستو کولو بغیر د افغانستان نه شتله او پاکستان اقتصادي بحران نه لری کول لپاره د امریکا د مرستو ضرورت دی. امریکایي وفد سره د ملاقات په وخت ولسمشر ویل چې هغه حقانی ګروپ په خټول پیجنې او د هغه ختمولو لپاره پاکستان امریکا سره په ګډه کاروایی کول لپاره تیار دی. خو د امریکای د دې وفد مشر مکال دا وینا و چې د حقانی ډلې پر ضد عملیات کول لپاره د پاکستان وادي ستای نه کوو. خو دا خبره په ډاګه نه ده چې ولسمشر زرداری په دې وادي د عمل کولو طاقت څومره لري. ادارې لیکي دا خو معلومه نه ده چې د میکال په دې بیان کې څومره رښتیا دي، ځکه چې د پاکستان حکومت لخوا د دې بیان په اړه لا تر دې دمه څه ویلي شوي نه دي. خو که چېرې د پاکستان لخوا امریکا سره د حقانی نتورک ختمولو په اړه داسې قسمه وعده شوي هم وي، نو دې سره به د امریکا یو غټه غوښتنه پوره شي او بیا د هغې وروستو په کار دا ده چې د دواړو هیوادونو اړیکې ډېرې زیاتې ښې شي. روزپاڼه مشرق په خپل ادارې کې لیکي چې اختر پرواز په سوابې کې یو ځانمرګي برید کې پخوانی تحصیل ناظم داغ زوی او محافظ وجل د ډېر افسوس
افسوس پیښه ده او دغسې په کاټلنګ کې د جینکو سرکاري سکول کې چاودنه وشوه. ادارې لیکي چې داسې پیښونه دا ثابتېږي چې ترهګر اوس خلک په نښه کوي او خپلې بدلې علي. خو دا وخت حکومت لا د سیکیورټي ګامونه اغستو او د استخباراتي ادارو نظام ښه کولو ضرورت دی چې په راتلونکي کې یو وارې بیا داسې قسمه پیښه ونه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو په برخه کې دوه مقالې لرو. لومړی د نېشنل انټرست مجلې د پاکستان د ولسمشر د کاندید نه 15 پوښتنې کړې دي او دویم واشنگتن ټایمز ورځپاڼې د افغانستان غیر یقیني هیوادونو په اړه لیکنې کړې دي. د دواړو مقالو مهم ټکي د ګلایز نورو.
د امریکای دی نېشنل انټرست مجلې یو مقاله کې لیکلي چې د پاکستان ولس دی باید د ولسمشر له کاندید نه 15 پوښتنې وکړي. لومړی دا چې پاکستان به څنګه د تشدد نه ډک اسلامي سغدریزو ته ماتې ورکړي چې دا د دواړو هیوادونو په ګټه کې دی. مجله لیکي موږ باید دا خبره ومنو چې کوم ځای کې د دوی ګټې یو شان دي او په کوم ځای کې اختلاف لري. دویم دا چې څنګه ممکنه ده ولسی حکومت نور هم مضبوط شي. په پاکستان کې فوج سره اصلي واک دی. تاریخ هم دا ښیي چې حکومتونو او فوج امریکا ته همیش جواب ویلی دی او خپل ووټران یې هیر کړی دي. دریم دا چې څنګه به ممکنه شي چې د پاکستان استخباراتي اداره ISI له طالبانو سره د مرستو مخه ونیسي. څلورم دا چې څنګه د پاکستان حاکمیت ومني او وپیژندل شي. او پنځم دا چې څنګه به پاکستان کې د امریکا ګټي تشریح کوي. مجله لیکي چې تر اوسه پورې هیڅ چا په دې کار نه دی کړی او د دې جوابونه هم ډیر زیات ګران دي. مجله دی نېشنل انټرست د مقالې په پای کې لیکي چې زیاتره پاکستانی ولس به غواړي چې امریکا دې خپل کور ته لاړ شي او دوی ته د مستقبل واک ورکړي شي چې پکې د امریکا مداخلت نه وي. نو د اړیکو په اړه به دوی سره څه پیمانه وي. بلخوا واشنگتن ټایمز ورځپاڼه لیکي چې په قرغستان کې دا خبره محسوس کیږي چې امریکا د افغانستان څخه روانه ده. دا د دوی لپاره د فکر وړ خبره ده او هغه ځکه چې د دې هیواد کورنۍ مالونو 15 برخه ګټه د امریکا لخوا افغانستان ته د ترانزیت د لارې راځي. ورځپاڼه لیکي چې د دې حالاتو پر ضد د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیل کلینټن د ګاونډي هیوادونو تاجکستان او د ازبکستان سفر وکړو او د امریکا لخوا د دې سیمې لپاره ستراتیژي څرګند کړه. دا ستراتیژي ځکه هم ډیره مهمه ده که چېرې امریکا سیمه ایز خلا پوره نه کړه نو دا غریب هیوادونه له نور تقسیم او غیر مستقیم اقتصاد سره مخامخ کېدی شي. خو دا د پخوانی شوروي اتحاد هیواد دی چې غواړي سیمه ایز طاقت ولري او دا خبره قرغستان په پام کې نیولې ده. دوی په دې خبره هم فکرمند دي چې د دې هیواد د اقتصاد زیاته تکیه په چین ده. چارواکي او شنونکي وایي چې قرغستان د چین په لور ګوري او هغه ځکه هم چې د امریکا ګټې د افغانستان له مشن سره تړلې شوې او تر 2014 کال وروسته به دا ګټې په کمیدو شي.
اوریدونکو تاسو د ګلایاز نه نړیوال مطبوعاتي کتنه اوریدله او مشال ریډیو ته تاسو غوږی چې هر ورځ درته نه غنټې خبرونه کوي. د کندهار اوسیدونکو ویل له نه رجستر شو سیم کارډونو څخه ورته به وخت زنګونه وهل کیږي او کله کله خورته ګواخونه او اخترونه هم ورکول کیږي. په کندهار کې زموږ همکار سید شاه سقیم په دې اړه رپورټ را لګړي.
د کندهار ولایت اوسیدونکو وایي چې په دې وروستیو وختونو کې ورته لزینو نه راجستر شوی سم کارتونو څخه به وخت زنګونه وهل کیږي او کله کله خود دغه سم کارتونو لشمیرو څخه ورته ویرول کی اختارونه هم ورکول کیږي چې له عمله دوی ته یو ډول سرخوګی پیدا شوی دی. دوی وایي ځینې داسې کسان چې سم کارتونه راجستر شوی نه دي د ساعت تیرې لپاره هم خلکو ته زنګونه وهي خو په دې نه پوهیږي چې په دې توګه د خلکو ژوند تریخ کړی دی. د شیر محمد په نامه د کندهار یو تن اوسیدونکو وایي چې دا محل په کندهار کې تر مې زیات سم کارتونه راجستر شوی نه دي او که دولت د دغه سم کارتونو د خرڅولو مخه ونه نیسي نو د نا راجستر شوی سم کارتونو شمیره به ډیره زیاته شي.
خلکو ته ناکې زنګورم وویل کېږي فصل کې 50% اویا فیصده بې راجستره دي. ستونزه دا چې مثال د خبرې خلک په زیرېږي ګش به خلکو ته ګنټي ورکوي په یو نامه او بل نامه خلک زیرېږي یا مثلا خبرې غلط خبرې ورته کوي نو باید راجستر شي.
خو د کندهار د مخابراتو ریاست کارکوونکي بیا وایي چې له تیرو 2 کالو را په دې خوا د دغه ستونزه د ختمولو لپاره هڅې پیل کړي دي او اوس لا هم د سم کارتونو په راجستر کولو کار روان دی. د کندهار د مخابراتو ریاست رئیس انجنیر شاه محمد وایي چې په دې اړه یې په کابل کې د اطراف نامه د مخابراتو د تنظیم ادارې ته هم دغه ستونزه رسولې ده او هغوی ډاډ ورکړی دی چې په لنډه موده کې به ټول نا راجستر شوي سم کارتونه بند کړي.
البته یو اداره ده د تنظیم خدمات مخابراتي په نامه چې مخفف تورې اترا دي اترا د دغه بیرانشتر سم کاټو د پاره یو مکمل لاهیه جوړه کړې ده چې هغه تقریبا په لسو مادو کې راوستلې ده.
د محل په کندهار کې بیلابیل څلور مخابراتي شبکې کار کوي چې زیات وخت یې له بې وخته بندېدلو او ډېر لګښت څخه هم د کندهار اوسیدونکي سر ټکوي. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
مشال رادیو د مینې او رڼا زیر.
اوردونکو د کندهار گاوند ته زو او ل کوټې نه تاسو یو رپورت دراورو. په کوټه کې زیاتره اوسیدونکو وایي چې د کوټې او د ډیره غازی خان تر منځ لوی لار کې ستونزې لري او نشي کولای په دغه لار باندې تګ راتګ وکړي. په دې اړه د نیاز مساخیر رپورت اورو.
خلق وای لاله سکالونه زیاته مده 13 شوه، خو تر اوسه پر لوی لارې کار نه دی پیل شوی چې لوجی دوی له سختو ستونزو سره مخامخ شوی. یو ډرایور لال محمد چې د کوټي او ډیره غزي خان پر لوی لارې په بیا بیا سفر کوي په دغه اړه وای:
مشکلات خدای دې روډ خراب دی، روډې پرتی دی، چې لس کالې سوي دی جوړ سوی نه دی. نمائنده ستنه یو دغه پښتنه وی کیلو روډ زخه جوړیږي، روډ جوړ سوی دی پر زړه روډ باندې بیرته کار دغه سوی دی. روډې پرچول کی دغه زوړ روډ نه دی غرزولې ویني، هغه زوړ روډ پروت دی برغه باندې بر سره بیا روډې چول کی اوس بیا غښنستلې دی مات دی ساکم په دالس کالې کی خو یو دغه نه لس ملم نه دی جوړ سوی، چې جوړ سوی دی هغه بیرته مات دی لیان بیرته غښنستلې دی.
یو عام کس عبدالعلی وای د لوی لاری د خراب وزی ذمہوار ټیکداران او سرکار دی.
روډ جوړ کې دغه براینه می جوړ کې دغه بادرور گاډي پر وښ دی بیا کښینی جوړ نه دی گزاره ده. د لار پر خراب د مسافر ته مشکلات سر د بخراس بردا روډ اوس یو څوک ناراضی د روډ لوچ کار نه کښ کار ولای ټیکداران څوک ځغ نه کی حکومت یې وسره ورته بس پیسې ورک دی لاړ سات.
یو بل کس امیر محمد بیوایی د سړک خرابې وزې لوجی لیوی خوا عام خلک په تکلیف سول، بلې خوا ته درنې او قیمتي گاډي هم لزیان سره مخامخ کیږي.
دا عوام لپاره انتهایی مشکلات کا سامنا ده. هر ورځ پر دې باندې گاډیا نه اوړي، گاډیا نه خرابي، یو گاډي په درس لکه په پنده درس لکه گاډي ده په پندو لکه گاډیا نه دي. دا غوړ وخت گاډیا نه چیرون پنچري اور دې خلیسې ماتي دا ټیم گاډیا نه والا د دارو انتهایی پریشان دي.
کله چې د خلکو د غستونزي مشال رادیو د پاکستان د لوی لارو ادارې یا ان ایچ ای بلوچستان څنګه مشر میر حسن مخې ته کښېږ دي، نو نوموړي په جواب کې وویل:
جو فیزیبلیټی رپورٹ ہے وہ اس کی تیار ہو چکی ہے.
دلاری دسارنی راپور تیار شوی او دغه پی سی 1 مش پلاننگ کمشنر پاکستان ته لیږلی او اوس موږ د منظوري په انتظار یو. چکل هم یاد شوی کمیشن منظوري راکړي موږ به پر دې کار شروع کوو. بل خبر دادا چې په دغه عمل کې درې مهم لوبغاړي رول لري: د بلوچستان حکومت، د پنجاب حکومت او دریم زموږ د لوی لارو اداره یا ان ایچ ای چې د وفاقي حکومت تر سیوري لاندې کار کوي. دغه درو سره له سلام مشورو او له اعتراضاتو او مرستو وروسته موش ډیر ژر کار پیل کړو او یقینا په دې کې به د یسو ورځو خبره درست نه وي، لکن په یسو میاشتو کې د نن به پر لوی لارې بیرته کار پیل شي. د یادونې وړ ده چې د کوټي او ډیره غزي خان ترمنځ لوی لار، د دوو صوبو بلوچستان او پنجاب ترمنځ لوی لار په نامه هم یادیږي. دا لار په دې مهمه ده چې د دواړو صوبو ترمنځ د کویلو، میوو او نورو تجارتي سامانو وړل راوړل او د عامو خلکو تګ راتګ په زیاته کچه هم له دغې لارې کیږي. خلک وایي له تیرو لسو کلو څخه دوی په انتظار دي چې کله به حکومت له اعلان سره سم لوی لار برابروي او په دغه لړ کې به د دوی ستونزې هواروي. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
مشال رادیو ته غوږ سوریدونکو اوس هم اونیز پروگرام اسلام اول ازهر تاسو دراورو چې زموږ همکار احمد شاه اعظمی تاسو ته برابر کړي. راځي چې وایو:
او الله دی او مایتی الله، او الله پروټیکټ می اند گایډ می الله، او الله یو لوند مسی الله، او یا الله don't deprive me from beholding.
ګران اوریدونکو، په اسلام او الازهر 19 پروگرام کې د احمد شاه اعظمی سلامونه ومني. په نننی پروگرام کې مو د مصر الازهر په هنتون په پاکستان او افغانستان کې له دینی مدرسو سره پرتل کړي او په دغه سیمو کې مو د سختدریزي او د دې د حل پر لارو چارو باس کړي دي چې په څه ډول امکان لري چې د معتدل یا منځلار اسلام لاري سختدریزي لمنځه یوړل سي او معتدل اسلام رامنځته سي چې حقيقي او سپیڅلې بڼه لري.
الله الله
شاه
الازهر پوهنتون د اسلام تر ټولو لوی او قدیم ترینه پوهنتون دی چې د مصر په قاهره شار کې د څه باندې یو زر کلونو راهیسی د اسلام د دیني زده کړو سربیره عصري زده کړې ورکوي او دا مهال په دې پوهنتون کې د یو سل شپږ هیوادونو پنځه لکه زده کوونکي درس وایي. الازهر پوهنتون مصر ته مې د خپل سفر پر مهال د پوهنتون د چارواکو سربیره له ګڼ شمېر زده کوونکو سره ولیدل چې د ځینو اړه له افغانستان او پاکستان سره وه. که څه هم هر کال دې پوهنتون ته له افغانستان او پاکستان څخه یو شمېر زده کوونکي د دیني او عصري زده کړو لپاره راځي، خو د ځینو نور اسلامي هیوادونو په پرتله د دوی شمېر ډېر کم و. د خیبر پښتونخوا له دیر سره د اړه لرونکي یو زده کوونکي بشیر احمد څخه چې مې کله وپوښتل چې له پاکستان څخه ولې په دومره کم شمېر کې زده کوونکي الازهر پوهنتون ته راځي، نو نوموړی وایي چې الازهر د منځلارې اسلام د درس ورکولو په اړه شهرت لري او په پاکستان کې ځینې ګوندونه نه غواړي چې ځوانان الازهر ته ولاړ سي او د منځلارې فکر خاوندان سي، بلکې دوی په ځوانانو کې سخت دریزي خوښوي.
زه خاص جماعت ته اشاره نشم کولای، خو اکثر جماعت سیاسي جماعت یا دینی جماعت دا غو دا تصور ده چې الازهر ته شي الکان لاړ شي هغه اکثر خرابيږي، یا ډیر زیات اوپن مایندډ شي راشي نوې نوې فتوی ورګي هر شي کې دا وایي چې ردا جایز ده، حالکه فی هغه حقیقت کې جایز دي، خو دا غو نزدې هغه خبر سي هغه دا هغه تشدد نه لري شي کنه، نو هغه دا وایي چې ردا خو څنګه خلاف خبرګي هغه ټکراو چې ته وایي کنه د ثقافت او یاده د فهم هغه ټکراو چې دغه پوجا خلک دا وړي شي حضرت کم لاړ شي.
په افغانستان او پاکستان کې په زرګونو اسلامي مدرسې دي چې د دینی مزامینو درس ورکوي، خو ځینې کسان وایي چې له دې مدرسو څخه فارغ شوي کسان په عصري علومو نه خبره وي چې د دې له کبله په ټولنه کې سخت دریزي خوروي. خو بلې خواته که د مصر الازهر پوهنتون ته وکتل سي، نو هلته د عصري زده کړو سربیره دیني زده کړې په داسې ډول ورکول کیږي چې د زده کوونکو په وینا په علم کې د زیاتوالي سربیره د دوی فکری روزنه هم کیږي او دوی ته د منځلار اسلام درس ورکول کیږي. په افغانستان او پاکستان کې د رواني سخت دریزي یو شمېر لاملونه کېدای سي، خو د الازهر پوهنتون یو زده کوونکی نجم الله برهاني چې له ننګرهار سره اړه لري وایي چې په دواړو هیوادونو کې د مدرسو نظام په دغه سیمه کې د سخت دریزي لامل ګرځېدلی دی.
زما په فکر باندې د سخت دریزي دغلته رامنځته کېدلې یوازې دا د مدرسو نظام دی، هغلته زموږ د مدرسو نظام یوازې په یو مذهب باندې ولاړ دی او د بل مذهب قبلېدل بالکل زموږ په رواج کې نشته دی، خاص کر د مدرسو په دود کې یا د زموږ د علماو په نظر باندې د قبلولو وړ نه دی. هلته که چاته چا د کوم بل مذهب خبره وکړه نو په هغه باندې سمدلاسه تور لګېدای شي چې دغه د کوم هیواد نه پیسې اخلي او غواړي چې د اسلام دین بدنام کیا دے، اسلام دین کمزور اکڑی. نو دغه یوازینی مشکل دے چې زمونږ د مدرسو نظام ډیر کمزور دی او یوازې په یو نظر ولاړ دی، او د دې ترڅنګ د مدرسو په نظام کې پرمختګ نشی راتلی، یوازې هغه زاړه کتابونه په هغه مدرسو کې ویل کیږي چې کوم ډیر پخا لیکل شوی دی او زده کوونکي ډیر عمر په دغه زړو کتابونو باندې کاروي، په ځای دی چې اوس په ازهر کې کتاب وګوري کتابونه په ډیر اسانه ژبه باندې لیکل شوی دی، او دا دغه وجه ده چې دلته خلک زر کولای شي چې په ډیر لنډه موده کې یو ښې نتیجې ته ورسیږي. عکس په افغانستان او پاکستان کې د مدرسو چې هغلته یو محصل یا یو طالب ډیر عمر د مدرسو په مختلفو پړاوونو کې تیرې او په بلاخیره چې کله د یو نتیجې ته هم ورسیږي، نو بیا هم د هغه دینی معلومات چې صرف او صرف په یو مذهب او په یو فکر باندې ولاړی د مقابل لوري سره یوازې په سخت دریزۍ باندې او په تندروي باندې تعامل کوي، نه د استدلال او دلیل په ژبه باندې.
په افغانستان او پاکستان کې د مدرسو پر نظام ډېرې کسان نیوکه کوي او په دې کې اصلاح او بدلون راوستل غواړي. د دا ډول کسانو لوی دلیل هم دا دی چې هر سړی باید د دیني زده کړو سربیره د پرمختللي نړۍ په علومو هم خبر وي. زیاتره کسان د سخت دریزي لامل د علم نشتوالی یا محدودیت شي. د الازهر پوهنتون یو زده کوونکی قاری صدیق الله وایي چې په مدرسو کې باید یوازې پخوانی کتابونه ونه ویل سي، بلکې د نوي عصر علمي کتابونه هم باید معرفي کړل سي چې دا ډول لوستونکي د نړۍ په سیاست، ثقافت او معاملو هم خبر وي.
په افغانستان او پاکستان کې دا نظام دی چې صرف په معلومات کې پروت هغه تراسي کتابونه وي، نور نه د سیاست په خبر دی، نه د ثقافت نه خبر دی، نه د معاملې نه خبر دی، صرف هغه احادیث او دا خو ښکاره خبره ده چې موږ په دین کې څلور اساسي شیان لرو، چې اول قرآن دی، بیا ورپسې سنت دی، بیا ورپسې د اجماع ده، او بیا ورپسې قیاس دی. همدا الحاضر قیاس ورپسې نور وروسته راځو چې تقریبا موږ چې دی لس امور لرو، شرعي امور لرو، چې دا بیا ډېره غټه موضوع ده طولانی کنه. هغه چې په همدغه شان مند روان دی په دغه مسلک باندې، خو د دې څنګه موږ دا غواړو چې یو سړی باید، موږ غواړو چې یو سړی د پنتونه فارغېږي باید هغه مثقف اوسي، موږ غواړو چې یو سړی د پنتونه فارغېږي هغه باید په خپل مجال کې مثلا کمالای د مجال په څنګ کې هغه باید سیاسي موسي، داسې نه چې یوازې عملای او خلاص سیاست نه خبر نه دی، ثقافت نه خبر نه دی، د دون نړیوالو خلکو سره د تعامل نه خبر نه دی. هغه خلک په دې ناحیه کې دي، په دې طرف کې دي، هغه دې سره ډېر زیات فرق دی، مصر د پنتون سره ډېر زیات فرق دی. نو هغه عوامل خو ډېر زیات دي چې مثلا د خارجي دولتونو په لمسون باندې راپاسیږي، او مثلا د پیسو په مقابل کې، د مادیاتو په مقابل کې راپاسیږي، او یو ځای کې تخریب کوي او تشدد کوي په اسلام کې کنه. یا مثلا د داسې شیان زده کړي چې هغه سرسري شیان زده کړي، سرسري شیان معنی دا چې د حدیث په صحیح معنی باندې نه پوه شوی، مثلا د حدیث په انواع باندې نه پوه شوی، او ظاهرا چې اطلاق کوي په سړي باندې مثلا د کفر فتوا لګي، یا د منافقینو، یا د تخریب کارانو فتوا په لګي، او تشدد په هغه قیاس باندې د دې تشدد هم چې مخورانه من روان دي، او نور خلک هم سره پیدا کوي. ځکه د افغانستان او پاکستان کې یعنی د مصر سره چې مقارنه کوي، د نور نړیوال دولتونو سره مقارنه کوي، د تعلیم نسبت یې ډیر کم دی. نو کوم ځکه چې جهل ډیر او تعلیم کم وي، تبه نه دغه تشدد هم پکې زیات.
په لزر پونتون کې له افغانستان او پاکستان سره اړلرونکي زیاتره لوستونکي په دې نظر دي چې په هیوادونو کې سخت دریځ عناصر شته، او د دوی په نظر هلته ماحول داسې دی چې ټول خلک په خپل رنګ کول غواړي. د خبر پښتونخوا له بنیر سره اړلرونکي بشیر احمد وایي چې تر فراغت وروسته به دوی هڅه وکړي چې د هغه ځای پر ماحول مثبت اغیز واچوي.
مونږه مسله دا ده چې هلته ماحول جهادي دی، زه اوس جوړم شم، زه یاریږم هغې ماحول نه، چې زه واپس لاړ شم نو زه بیا جهادي نه شم. خدا دی چې انسان کوشش کوي ورو ورو یو خپل ماحول جوړیږي نه، نو ځکه وایي کوشش کوو چې ماحول باندې اثر انداز شي، ماحول د باندې اثر انداز نه شي. نو انشاءالله زموږ کوشش دی چې هلته لاړ شو، په هغې ماحول باندې مونږ اثر انداز شو.
د دین له اصولونو څخه یو اصول اجماع هم ده. کله چې یو مساله په قران او حدیث کې نوی ذکر شوی او هغه له نوی او اوسنی عصر سره اړه لري، نو بیا د وخت عالمان راغونډیږي او د قران او حدیث پر وړاندې کې د هغه لپاره نوی حل راباسي. همدغه زیارت اجماع ویل کیږي چې په نتیجه کې یو نوی حل راوځي. د مصر غونډې په پرمختللو اسلامي ټولنو کې دا کار دینی علما کوي او بیا یې خلکو ته وړاندې کوي. الازهر پوهنتون هم دا ډول په سلګونو علما لري چې د نوي عصر د مسایلو لپاره حل راباسي او خلک هغه په اساني سره قبلوي. خو په افغانستان او پاکستان کې ځینې وخت سخت دریځ عناصر دغه ډول اجتهاد ته غاړه نږدي او پر هماغه زړه مفکوره ولاړوي. د افغانستان له نورستان ولایت سره اړلرونکي عبدالواحد نورستاني وایي چې معتدل اسلام ډیر وخت او زیارت اړتیا لري، او له بدلیدونکو اثر سره سم باید په دین کې اجتهاد وسی.
په افغانستان کې زفیر کوم چې مونږ ډیر وخت ضرورت لرو ترسو افغانستان کې معتدل اسلام خپور شي، ځکه چې دا ډیر کوشش ته ضرورت لري. په مصر کې مثلا معتدل اسلام د سپې یو ورځ او په لس کالو یا په شل کالو کې نه را رسیدلی. دغه ټولنیز مثلا کچې ته چې مصریان را رسیدلی دي، که دینی کچه باندې، که ټولنیز کچه باندې، که په سیاسي، که اقتصادي، دا یعنی تقریبا د 200-300 کالو څخه راهیسه مصریانو مثلا په آرام ژوند کړي، پونتونونه ټول فعال وو، خلکو خپل کاروبار کول، په دین کې مثلا هلته خلکو اجتهادات کړي دي، تطور راغلی دی. نو 300 کال وروسته مصریان دې مرحله ته ورسېدل. اما افغانستان کې مثلا مونږ که ملک ظاهر شاه مرحله څخه دی خو وګورو، نو دیرش کالو کې افغانستان جنگ نه علاوه نور هیڅ شی نه دیدلی. نو په افغانستان کې مثلا ټولنیز پرمختګ نه رانغې، اجتماعي او داسې دینی دینم تطور کوي، دینم یعنی پرمختګ کوي، ځکه هغه عصر سره سړی باید دین کې اجتهاد وکړي. دین چې دی هماغه دین دی، خو څوک ورنه اعتدال اسلام راوباسي، څوک ورنه سخت دریز اسلام راوباسي، نو دا هغه ټولنې پورې اړه لري چې هغوی څنګه د دین نه اجتهاد کوي، څنګه د اسلام نه استنباط کوي. نو افغانستان چې دی دیرش کال څخه په افغانستان کې جنگونه دي، وطن وران دی، زمون پونتونونه ولاړ دي کار نه کوي محصلینو علمی او تعلیمی سویه ډیر ټیټه ده نو دا طبیعي خبره ده چې آلته به سخت دریزی ځای پیدا کوي.
د اسلام په ټولو قوانینو او ارکانو پوهیدل یو انسان د اعتدال او منځلاریتوب خواته بیایي، خو د دین کم علم او لږ مطالعه بیا انسان په حقیقي اسلام سم نه پوهوي. له همدې کبله په قرآن کې د علم او پوهې په اړه ګڼ شمېر آیات راغلي دي. د خیبر پښتونخوا بشیر احمد وایي چې کله په ټولنه کې د اسلام ژور علم پیدا سي نو بیا به اصلاح راځي او سخت دریزی او تعصب به پای ته رسیږي.
د اسلام صحیح فهم نشته، مطلب صحیح فهم دا نشته چې سطحي فهم دی. تا ته خدا وبدې دا چې اوس مفتي نارو لګو چې جهاد تر زه ټول روان یم، اوس جهاد څه مطلب وضع لري، دا هغه څه مثلا شرطونه دي چاته پته نشته. اوس مثال دونه افغانستان کې امریکا اٹیک وکړو نو ټول پښتانه روانو، څه سره چا ډنډې راغستې دي، چا توري راغستې دي، دې ته خو جهاد نه وایي. نو یو پیغام ورکولو ضرورت دی، یو محنت ورکولو ضرورت دی، او تبدیلی کم از کم چې 40-50 کال لگی. قرآن کې راځي کنه یتیهون فی الارض 40 سنه، نو چې جنریشن تبدیلی کنه ته کم از کم 40 سال قربانی ورکړي، نو ځکه به دا رو دا سختی چې دا تعصب له ختمېږي ان شاء الله.
په الازر پوهنتون کې لوستونکو ته د منځلار اسلام درس ورکول کیږي او دوی له سخت دریزی او تعصب څخه لیر ساتل کیږي. کچیر دغه لوستونکي د افغانستان او پاکستان ټولونو ته ستانسي، نو آیا دوی به هلته پر سخت دریز ماحول اغیز وکړای سي که به د سخت دریزو له ګواښ سره مخامخ سي؟ د همدې پښتنې په جواب کې د ننګرهار ولایت امان الله نوري وایي چې د اسلام لاره د وسطیت او اعتدال لاره ده، او په دې لاره کې به دوی هرې قرباني ته تیار وي.
ګواښ سره خو به مخکې وو، ځکه هلته چې کوم دی عامه مفکوره چې کوم ده سیمه ییزه مفکوره همدا ده چې خاصتا د ازهر په باره کې په افغانستان کې صحیح معلومات نشته. مثلا همدا نظریه ده چې ازهر ته څوک لاړ شي هغه چې کوم دی اسلامي هغه کوم اصول چې دی هغه څخه وځي، او مثلا ګیره او وغیره دا بعضی مسایل دي. خو مسله دا ده چې موږ خپل کوشش کوو، ځکه نو دې ته په دې لاره کې نو قربانۍ ته هم تیار یو، ځکه دا د اسلام لاره ده، د وسطیت لاره ده، د اعتدال لاره ده، اسلام په صحیح معنا سره پوهیدل. نو دې لاره کې قربانۍ ته تیار خپل وسه به کوو، تر څو چې موږ ساوي، تر څو خپل هغه موږ چې کوم انرژي یا کوم وسوي نو هغه به موږ دریغ ورڅخه نه کوو او خپل کوشش به کوو، سره له دې چې موږ به له ګواښونو سره مخ کیږو. هلته دې کې شک نشته.
ډېری خلک دا فکر کوي چې په افغانستان او پاکستان کې د سخت دریزی یو لامل په ځایي مدرسو کې هغه نصاب دی چې د کلونو راهیسې را روان دی او هیڅ بدلون یا پرمختګ نه دی پکې سوی. د ننګرهار ولایت نجم الله برهانی وایي چې په کار ده په دواړو هیوادونو کې مدرسې د الازهر غوندې پرمختللې سي او عصري زده کړې هم پکې پیل سي.
حال هم دا دی چې باید دغه مدرسې چې دي پرمختللې شي، دي کې یوازې د یو مذهب رایې باید قایمه نه وي، دغلته باید د ټولو مذاهبو رایې ته احترام ورکړل شي، او همداراز دغه مدرسو د نظام کې باید د عصري علومو زده کړې هم باید را شامل شي، او همداراز د ازهر یا د نورو اسلامي پوهنتونونو سره باید دغه مدرسې په کانټاکټ یا په اړیکه ټینګه کړي، تر څو دوی دغه معلومات خبری یا تجربې دي دا سره شریک کړي. اوس په پاکستان کې مثلا د اسلام آباد نړیوال پونتون دغه یو اسلامي پونتون دی، خو چې کله دغه ځینې کوم محصل فارغیږي دغه محصل روی ته تاسو ګوري، او دغه محصل هغه مجتمع ته د خدمت کچې ته وګوري چې هغه کومه اندازه باندې خپل مجتمع ته یا خپل ټولنې ته خدمت کولی شي، او دغه یو طالب چې کوم په مدرسه کې را لویږي هغه ته وګوري چې هغه څه کولی شي. هغه یوازې خپل جماعت کې کېدی شي مدرسې ما طالب یواز په جمعه کې کېده شي امام پاتې شي، د ټولنې کومبل خدمت نشي کېده، خو د اسلام آباد نړیوال اسلامي پونتون محصل بیا کول شي چې په وزارتونو په نورو لړو رتبو باندې خپل ټولنې ته په هم په دینی او هم په دنیوي دواړو څنګه کې برخو کې کار وکړي. نو دغه یو میزه یا یو لاستراونه چې دغه نوي سیستم د اسلامي مدرسو چې د خپل ټولنې ته وړاندې کول شي.
کته هم په افغانستان او پاکستان کې سخت دریزی یو شمیر لاملونه لري، خو د پرمختللو دیني زده کړو لوستونکو په دې نظر دي چې اسلام په خپل فطرت کې وسطیت او منځلاریتوب لري او له سخت دریزی او تعصب څخه کرکه کوي. په سخت دریزو ټولنو کې معتدل اسلام هم هغه وخت په غوره توګه وده کولای سي کله چې په مدرسو کې دینی او عصري زده کړې پر یو ځای ورکړل سي. چې دا ډول وستونکي د دین سربیره په نړیوال ثقافت او سیاست پوسی او له نړیوال ټولنې سره په غوره توګه معاملات وکړای شي.
تنها کون ہے اللہ اللہ، بادشاہ وہ کون ہے اللہ اللہ، مہربان وہ کون ہے اللہ اللہ، کیا اونچی شان ہے اللہ اللہ، اس کے سب نشان ہے اللہ اللہ، سب دلوں کی جان ہے اللہ اللہ،
د سندرو امیل د مشال ریډیو خګوري دنکو، زه هارون بچا ستاسو د پاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخي د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې باورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.